اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وبجلی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د برتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شو چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان برتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان و چې غوښتنه یې کړې وه چې برتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د برتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان برتانیا ته انتقال شول. خود دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د برتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د باروونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډه وروسته خلاصه شوې ده. دغو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 1500 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه ندي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د برتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورسوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلۍ او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د برتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید برتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې شخړې د پای ته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربن شوی وو. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشته لږکي د من اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباری کړی و. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکي یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاوری دون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگر ملتون پا افغانستان که میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبرورې درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونې تمونن هر کله کوم له ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبل د افغانستان لمخ کی څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمی شوې دي په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځدنی مزدوري کوي وایي چې په ونی کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او له دې کابله اقتصادي کړاوونه ورځ تر بلې زیاتی شي دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي وضعیت به څنګه شي د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي په دې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش دوه استادانو ترکلای وایم لومړی دودیال صاحب له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم همدارنګه درنو اوریدونکو او د رادیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش ته سلامونه او احترامات تقدیموم رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوه ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډېر دروند تمامېږي په عجله راځي او د بلې خوا نه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته ده دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بیکاري موجوده وه هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده په داسې یو حالت کې څومره تعداد راتګ دا معلومدار نور فشار زیاتوي البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو یو مفهوم موږ لرو چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوسو زیاتوالی څومره ده په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده هغه ښه حالت کې نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي او چې ګور وي بد حالت سره مخامخ دي که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ورورسول حتی د جلال آباد د ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی او دا عمدتاً غذایي مواد دي نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمې دي هغه طبي کومکونه دي هغه کافی ندی یو هم کافی ندی نو دا یو ډیر بد حالت ته فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي مهاجرتونه ډېرو هېوادونو کې پېښ شوي دي تاریخ په ترڅ کې همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو متاسفانه
ډېره مننه استاد استاد تلاش ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لراتک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې ده؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تاسو تخنیکی همکار ته دروند او معزز استاد او میلمته ټول غډونوالو دی وخت په خیر وي فکر کوم چې د کډوالو راستنی دو سره خدماتي دستګاه امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی او د عام روغتیا دا دستګاوی چې خدماتي دستګاوی دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوه دلیلو اول دلیل دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فند نشته نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې د تحصیلاتو او د عامه روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ور سره بیکار سیوی دي په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامی د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایره ورو ورو وزي په دې دلیل چې لایو خوا د مالی سرچینې وچی شي لبل خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت ملي اقتصاد ظرفیت دور نه وي چې دا مهاجرین او دیغو ستونزو ته رسیدګي وسی او لبل خوانه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي محسوسات هم کار نه کوي ورسره گاونډي هیوادونو هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي گاونډیتوب له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي که ایران ده که پاکستان ده ډیر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت تیریدو سره که چیرته نړیوال ورته متوجه نه شي او گاونډي هیوادونه په سختو شرایطو کې لاس را نه کړ او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا مازلې حل نشي زه فکر کوم اقتصادي بحران به لاپسې شدید شي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راځي او مصروف به شي بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتګ هم خدمات ډېر محدود او کم وی په دا خاطر چې مالی سرچینې ترڅو چې اقتصادي پروژو د پاره نه وي هغه حرکت نه شي کولای او هدف ته نه شي رسیدلی کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
بله استاد تاسو دې ادارو په باندې کوم فشار دی د ډیرو مهاجر د راتګ له کبله یې غته اشاره وکړه په عادي خلکو خصوصا په بیوزلو خلکو تاثیر وسوینه څومره دی ځکه چې اسې هم کار نه وو کم وو ډیر خلک وزګار وو چې ډیر شمیر نور وزګار خلک ورسره یوځای شي ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې یعنی که او چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو
اوس به شاید پونی کې نو ورته پیدا کیږي کڅنګ
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو په پټا ولای د دومره حجم پراتک سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خپله خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا ملي او د تصدي اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانې رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې. دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پرې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته یې که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی، د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته راړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه سي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شروان دي. د ماره د رامه روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو چې رامنځته شول تر فراه پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، دته پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. او زه تقریبا یو وارې خپله کللی یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي. د ویزو د پاره یې بېرته را چک د راتګ د پاره یې، د تللو د پاره یې، د اسانتیاو د پاره یې، د رهنمایي د پاره یې. یعنی زموږ خپله اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپله خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر شی احساس یې د خوشحالۍ کوی او بل یې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو د ایران اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
خو بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محروم دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو او دا قشر خپلو درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راخلی دي یو لویه برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې ل خپل کورنۍ سره کومک کوو، الته پیسې ګټلې د کار لپاره تللی وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرول د خپل کورنۍ لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د الته کار واخیستل شو، بلکې په کورنۍ باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور می داده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه استل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه څه ده، دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در استرالیا تر امریکا، دوی ټول په افغانستان کې خپل کورنیو سره مرسته کوي، او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې، احمد محمود ته لاړلې، خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې، خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې رالیږي. او دا د وړوکی تعداد نه ده، دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي. د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترس کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي، حوالې نه دي، آزاد حوالې نه دي، 1.8 میلیارده ډالر افغانستان ته دغه مهاجر او دا دیاسپورا دی ولېږلي. نو دا ډېر غټ ده. دا دغه په څلورو کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي، دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي. نو دومره پیسې دې مهاجرو لېږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود. اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې، علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالېږل کېدونکي یا کم یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته، بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو. نو دا اوس ډېر یو مشکل ده، ډېر یو بده ده، یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده، ځکه دا دوام لري. دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي، او دلته چې څه و د چا د وسې نه څه پوره وه، حکومتونه یې ورسره وکړل، خو نور دا ذخایر ختم شول. نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي. نو ډېر خفه یاست، وږم هېوادوارم ټول خفه دي، او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل، داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي. خو هغه ته وایي چې مې چې درلود دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم. نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي، دومره مهاجر سره به څه وکړي. داسې یو وضعیت کې خراب
ده. سلامت اوسئ کورودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. موضوع دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟ څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي، لا کم شوي دي؟ که خپله تجربه لري په دې برخه کې، یا څوک ویني چې مشکلات زیات شوي یي خصوصا په دې وروستیو وختو کې، نو خپله قصه را سره شریکه کړي. ور به شو اوریدونکو ته چې څه وایي، مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، وایم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم کامران ولاخیل، ما د ننګرهار ولایت څخه مثال نن اړیکه نیولې ده. ډیره خسته او په وخت سره مناسبه موضوع ټاکلې ده، کنه چې د خلکو د روزګارۍ په کم حالت کې ده. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې، نو اوس په سلو کې 93% کسان چې دي بې روزګاره ګرځي، ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي صفر شوی دی. کراشم دغه تجربه به زه هم خپله سره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ، د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ. داسې وی چې د دریش کسه تعمیل هغه خبره چې ورته نپاکه برابر اوله، خو داسې وی چې د خطنه را دی پلو زمونږ کار د صفر سره ضرب شوی دی. دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی، ځینې د هېواد دننه محدودیتونه هم دي، او همدارنګه کډوالي هم زیاته. نو همدا لاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به وو هغه هم افغانستان ته را انتقال شوي دي، او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو سپر شوی، نو همدغه لاملونه همدغه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. که یو پوښتنه در نه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بلکل ان صاحب، زه وایم چې دغه خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی که نه، تر اوس حاله پورې موږ داسې بد وضعیت ته نه وتلی دغه کاروبار یا کسب. خو متاسفانه به ووایم چې دغه غټ اخنندرادې پلو صفر سره ضرب شوی، که داسې به ووایي چې نور کلي به په موږ باندې وار نه و. داسې چې موږ څلور پنځه کسان یو چې موږ خوشي ګرځو، دا دویمه میاشت برابرېږي چې موږ خوشي ګرځو او کار نشته، بېخي صفر دی.
یعنی د خلکو وس نه رسېږي چې کالي یا جامې په خیاط باندې جوړې کړي.
نو هغوی دلته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري، نو کالي او جامې به له کومه کړه.
بله صاحب، ډېره مننه کوربدان چې زنګ مو ووهو او نظر مو څرګند کړو. نور اوریدونکو ته هم سترګې په لارې یو، که د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي. ور به شو په دې منځ کې استاد تلاش ته. استاد، د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډېر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبوره دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونی که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې شي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل شي، په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډېر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډېر سخته ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډېرې سختې زیانمنې کړلې، او د حقینو حاصلات یې هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي، بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلیدلو په حالت کې دي، در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي. یعنی که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډېر شدید کنټرول شوي دي. یعنی د سوازي درته ویلی سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لرئ، د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده، او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شختو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان ترسره کوي. بل خوا زه فکر کوم چې د دغو هیواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک، نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عامه خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې موارد ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل سي او که ورته کتل کیږي.
استاد لیکن دلته یو مسله ده، دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګوله لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کو چې لسکونو زرو ښوونکو ته مشور کوو کلیوالي ټولګیو ټولګي ته میلول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقي کفر ویلی دی، قرآن شریف سوځولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، د دوی له کومک نه تیرو، په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډېره سخته وي او پوښتنه به یې هم ډېره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نسو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیلمندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یا باثباته او مترقي افغانستان وي. که د احساساتو پر مټ او په ادعا باندې مخته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه. استاد یو اوریدونکی دی، وګورو چې سوی مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نوره هم زیاته شوې ده. مهرباني
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسې، مننه.
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم، یو سلام تاسو میلمه ته وایم. شبر صاحب ان شاء الله
بس در نور ساتي شبر مره ته وایز ز ساروان یم مهرباني، یو وری وایز دو وری وایز مهرباني، خیر دې تو کې کوله.
شبر صاحب د کلونو کلونو راځي د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ته د وخت اورم خو خدای باور وکستاو د شبر صاحب د आवाज زې فرق نسم کوی ډیر سره ورته आवाजونه مجاله دې خوشاله
صحیح صحیح تاسو ولا بد کور ودان کور ودان مننه.
دا سروان صاحب محترم، دا د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما د کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سیمه څخه فارغ یعنی بیکاری، مثال یا پکوړی خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبر، یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډیره د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهم مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې اغل وست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د ځکانانو ستونزې په پام فکر وکړي. چې اسمت سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وسدوغنه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، کزه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابرۍ، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت هم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي. او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوي د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکو سره تاسو اړیکې برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده، د پاکستان د کار ځوانان دي. مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړي د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیریه بنسټو علام باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور میرې چلن باید چونه کې شب. اسمت سروان صاحب محترم،
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي؟ ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و اسما سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي. فقط یو د دبليو پی مو چې ساو دلته په هلمند کې داسې دی وځي کورنۍ په داخلو لې چې کراوي. سی محترم اسما سروان صاحب، چې یا به مایوبین و یا به معلولین و، مثال یا به کندی و ایتمان و به سرپرسته در دغه کسان تر هغه مرسته لازه کسان در تاخمه د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندې دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانانو سره کېږي، که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي؟
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي، آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني،
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ویلا زابلی له زابله باندې
مهرباني. مهرباني
ډېره مننه کوم سروان صاحب. دا چې موږ تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارت له راتګ سره بیکاري او سره رسیدلې ده. دا چې وخت په وخت کال پر کال میاشت پر میاشتونی پرونی دا تبدیل وړیږي، نوبت بختانه ویلې چې دا تصدی د مهاجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان یې ځنه وکړي یو خوځیدي اندې دلته هغه ام افغانان ټول را دي مرتیږي. نو متاسفانه فکر کوم د خیابو د کاری کې نه ځکه نن دې ته وسیږم ټول ځوانان رالو په دې لاس کې وو چې ولور درېونی مختیدات هم وه چې وخت د انجرو ده، وخت د بادامو ده، وخت د شکرپارو ده، د زردالو ده. له دې اصلاتو رسلو سره به کار وموندو، خو هغه تقریبا څه ناڅه په خلاصېدو دي، خو موږ د کار په لټه کې یو، نو کار مو نه ده موندلی. نو په ټوله کې مو غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه دا ده چې لطفا که ته دې ډوډۍ خورې یوه د خپل خوار بیچاره غریب ولس ته ورکړه، هغه یعنی مرسته مه کوه، خو د کار مسؤلیت ادا کړه، د کار په لټه کې اوسه. متاسفانه وخت وخت دا مننه
امت وسې ډېره مننه. سره له دې چې ژغ مو قطع قطع کېدو، خو انشاءالله چې اوریدونکي او میلمانه به ستاسو په مطلب پوه شي. ببي ور بسو استاد پوهان دودیال ته. دودیال صاحب، دا چې خلک څه مشکلات لري، له دې څوک سترګې نشي پټولی، واقعا همدغه سې حالت دی فعلا له بده مرغه په افغانستان کې. لیکن د مهاجرتونو په باره کې ویل کېږي چې له دې ټولو کړاوونو ننګونو سره سره ځینې ګټې هم لري. مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي، له هغه ځایه نوې تجربې راوړي، شاید یو شمېر پیسې هم ولري، پانګې ورسره انتقال کړي، نوي بزنسونه نوي کاروبارونه ورسره شروع سي. یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي، هر کار ډول اقتصاد ولري، یو څه ناڅه پیسې خو لري، په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي، ژوند کوي بلاخره، او د دکاندار کارم جوړیږي، د نجار کارم جوړیږي، یعنی کاروبار رونق پیدا کوي. په دې اړه که نظر څرګند کړي چې دا خبره څنګه ده؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. نفوس پښتنه د کار نیرو ده. مونږ څلور ډوله اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده، نفوس یا د کار نیرو ده، او ځمکه ده، او مدیریت ده. دا څلور واړه. په دې کې نفوس یو مهم عامل ده، ځکه همدوی تولید کوي. دا خبره ده. اما دلته اوس مشکل دا ده، رښتیا هم دغه کوم هېوادوال چې زمونږ څه کلونه په ایران کې او په پاکستان کې تېرې کړي، هلته بعضې حرفې زده کړې دي، هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو، ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي. خو مشکل یعنی دا ټول باردوش نه ده، دا نفوس ټول باردوش نه ده، بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو، خو بېکار دي. بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده، غواړي چې کار پیدا کړي، اما کار ورته نشته ده. په دې کې دغه رقم بېکاران دي. خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده، نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده، هغه بیا بېکارو کې نه راځي، هغه باردوش ده. نظامیان باردوش دي، علما او روحانیان باردوش دي، یا د کور بعضې مېرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی، هغه باردوش نفوسه ده ټول. اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران هم راغلي، پاکستان هم راغلي دي، دوی غواړي چې کار وکړي، خو نشته، کار نشته، د پخوانه لا کار نه و. نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې، خو دا چې مونږ ترې استفاده نه شو کولی، زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نه شو ایجادولی، نو دا یو زمونږ ناکامي ده. نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي. اوس دغه ترامپ چې عربي هېوادونو ته تللی و چې بېرته راغی اعلان یې وکړ، ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي. یا مثلا اوباما په هغه وخت کې انتخاباتو ته چې ولاړ وویلي چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم. دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري، ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي. زمونږ ډېر طبیعي منابع، زمونږ ډېر ثروتونه لا سر پوشیده دي. د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده ور وړی، اما دا یو پلان ته ضرورت لري، یوې ارادې ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري. دغه کار نه ده شوی. دلته اوس دا موږ بیخي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري، پلان ولري، برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي، دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخه کې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په پنځو کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په څلور پنځو کلونو کې د هوشمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرفع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوئ چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو، ګړندی
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. واشه مخری اروپایی و دو مثال ور که یعنی په هغه آسیا کې دا هغه شدید هند هم بد نه وو. د نهرو پنځه کلن پلانونو چې تر اوسه پورې یادیږي، د هند پنځه کلن پلانونه، د هند اقتصاد دومره ښه که چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه یوړلې، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه بلکې د دیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته بالکل. نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم، دا مثالونه شته ده. متاسفانه موږ کله دا کار وکړو؟ او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ په بهر کې هغلته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کړي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو په بامو باندې شولې کېږي، اما موږ ځمکې لرو، سیندونه لرو، د کار میلو لرو، څه وکړو؟ معادن لرو، اما دغه مو حال ده.
بله،
مشکل
د دې معادن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفاده کې افغانستان جدي خندونه لري. لوی خو به شاید متخصصان نه لري، لبلې خو به شه پروګرامونه نه لري، او لبلې خوا افغانستان اوس په دنیا کې منزوي ده. شاید ډېر خلک، ډېر پانګوال، ډېر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولی له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده. سیمیز او نړیوال چې کله تاسو غټې ستراتیژیکی پروژې یا منطقوي او یا داخلي بیډینګ ته ورکوئ، داوطلبي ته ورکوئ، زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه
او د ماشينري انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړی چې بحث کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډېر کار سوی، حدودا 500 وړې معدني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې دپاره تقریبا 60% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتور یادوم، ورسره 390 کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې دننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسه دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلمو دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودروه، دا 393 قلمه جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
استاد. استاد دغه نن موږ یو له ننګرهار راپور درلود، یخ چې ډېر عادي شی دی او په دې اوړي ډېر په کار کېږم، وایي اکثره فابریکې د بندېدو په حال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شیان نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاده کړه چې قانوني هم ډېر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شوه نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولی شو، اما زموږ اساسي مسایل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، د انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولی شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ، وبخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نشي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو میلمه ته پروډوسر ته
بدلو. سلام تاسو ډیر مننه، شکر مدن. دا وایي چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی ستاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکې هم ډیرې لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان صاحب محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزدورانه پیدا کېږي باور به کې ډېر زیات کار دی، خو لږه دی اوس میاشتې درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته زما اجرا شي. اوس فعل حل سروان صاحب کار پرېمانه دی
له ښه مرغه، دا ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د اصل اخیستو وخت ده که څنګه؟
بلکل، اوس لکه کار بدی زیات سروان صاحب چې اوس د خټکی پخسوی دي، او داسې لکه نور خلک د خټکو جوی پاکی نو فصلونه ریبي، داسې کار ډیر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړوي دي کې کارګر ته ضرورت دی، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپل نن ته سروان صاحب دومره کړل یم، ماته مزدوران په کارونو پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پښتنه بل تاسو څخه، هغه دغه چې زموږ ځینی خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بلکل سروان صاحب، دغه ډېره ښایسته خبره وکړه. بلکل، په خپل هیواد کې دوی کار نه کوي، په دې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، خو په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب جو کس ته ویلم، راځه ما سره، ما د دوه کسان په کار و داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، ولا دا کار زه نه کوم، ماسې انډیوالان چې دي کې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ ته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ که نه بل یو ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نو به تر نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسې خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې څروان څه د بحث موضوع راوخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او لاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارډ پانګونه روانه ده. 40% کار تکمیل شوی ده چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یو خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنو نه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر $70 میلیونو د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي او موږ به ورو ورو په خپلو پښو درېږو. درېمه خبر، ګوري دا باید غیبت ونکړو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه له منځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توپیر ده او ډیر غټه هڅه غواړي او ډیر غټ حوصله غواړي او ډیر غټ پلان غواړي او زیات وخت ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړی ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، بل ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټوله شاته پاتې دي ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ آسمان خواته په مخ روان دی.
یو قرنونو کار کړی څروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن 100 کاله یو کار کړی او د امارت مزل 4.5 کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په 4.5 کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
نړۍ د اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب. ډیره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم نه لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ ازادي رادیو.
السلام علیکم. شاید تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه، خیر اوسئ. زه خپله د پرا ولایت اوسیدونکی یم، نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار
برابر و بشه. وخت د دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي، فرا یو لږ ولایتو ده چې ایران ته نږدې دی. قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر ل راتک سره د خلکو په کاروبار څه اغیز شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همداراز تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که کارگران روزمزد.
بله، دا راپور چمتو نده، پا توشی بو که با چمتو سی للند خبرتی او روز تا با چمتو بی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبرونه لکه څنګه چې مو اوریدل د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو له طریقه هم اوریدای شئ، او زموږ د وی پانی پته هم په یاد لري، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په دې وی پانی کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ، بلکې په ثبت شوې بڼه هم موندلای شئ. د هر ورځې خبرونه چې تاسو غواړئ کولای شئ هلته پیدا کړئ، بیا بیا یې واورئ، بل وخت یې واورئ، او یا هم د ازادي رادیو د اکثرو راپورونو او خبرونو متن ولولئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد لرئ.
We'll be right back.
درسی ساعت در راتلونکو اونۍ مهال ویش راتلونکو اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سې شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو